آزاده پاسپورتی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او شوزو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیزې غندلې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوي وای، له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر اووه میلیونو ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستا ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تمکیدای نسي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي، که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي، په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دې ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره، خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزی څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه محترم ګران صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې موږ دا نیم کال د فاند لپاره د زده کړو د دروازو د بیرته خلاصولو او دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فاند په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې موږ نیم کالو کې چې تیر کال افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رستر وزارت د دفتنو مرستیالانو سره، د دې کافي اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات وکړل. مجموعه یعنی نور مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته تېر کال دا معلومات پیدا راکړل شو چې شپېته شخصي درلولو یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو. سږ کال بیا لاړل افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل. دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړلو. دوی دوی د والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو. دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي. البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسېږي.
اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه. آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای. څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوي وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. دا هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ سره مطرح شول. چلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده. که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفي شاوخوا ته یو څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه موږ دا خبره هم وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي نه هم دي مختلط نه دي یعنی د نجونو بیل دي لکانو بیل وو خیر لغنه مګه وخت کې مونږ هم په افغانستان کې درس ویلې سمنګ د شپږم نه پورته په یو لیسا کې درس ویلې او په هغه لیسا کې سمنګ یوازې د قران شریف یو معلم هغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیری وو نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې او دا هغه وخت کې وو چې روسان افغانستان کې حضور درلوده یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه وو یا د نصاب موضوع که مطرح شوله د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړی د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي
مننه د ستاسو څرګندونو ته به بیا هم راشم له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید البته دا د یونسکو شمیرې دي خو دا اوس د تر کمیشي ودی چې 15.5 تر رسیدلې دي د نجونو شمیره چې د سنوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو به برخې شي یو شمیر پاکستانی چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي گران سیب تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده که په دې برخه کې تاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي
ګرام مننه کوم قدرمن شهبر صاحب اجازه راکړي خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش حاضر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کوم پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک دپټ وایي دی غوی سیاستونه دا دي کای ملایان دي کا جنرالان دي کا استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دی هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دی دی دوی پالیسی دغه دی چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید لا اشریز د کلو ساينسز د کلو له دغه څخه باید به برخه وي او پنجابی مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خواټه کې یا نور المدارس یا په کراچي یا جنو نور ځایو کې کوم مدرسې چې دی هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه به برخې کړي همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په تاسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کیدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د نوړو زده کو
ګران صاحب
سایلری دغه څخه
محروم کی ګران صاحب مننه وبخښئ تاسو خبرې خطا کوم پام دی برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي. لنډې څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرنیټ او دوه سوه جی بی انټرنیټ موږ ته سي او ایم بی صورت لري موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم موږ کوي انټرنیټ ته په کار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي دي ځوانانو پوهنتونونه نه دي د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راغلی تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوس زمونږ پوهنتون خو هم بند سه ځکه موږ درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله پوهنتون ویلی موږ خو نور نسي کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو او که چېرته د سیم کارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي.
ګران صاحب که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څرنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولړې کړي دي. په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي همداسې نه ده؟
ډېر دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جونې چې هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګورئ علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګورې د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دین هغه اول اقرا ویل ده او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده او غوته فرض ګرځولی ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق سی یو شیر به زه ووایم وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زه دې زړه ویني پیخرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دی لا دوه میژو ته ناست او شپنی کا. نو خبره دا ده چې اوس په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده چې هغه ورځ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس ته وویل. ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید. هغه ورته ویلي وایي د تا په یو ژورنالیست اشاره وکوله د تا سره وایي ټلیفون شته د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وایي هو وایي نو په دې حساب تا د اسرائیلو یو ټوکړه د تا په جیب کې ده یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکوه ګوره دغه اپل موبایلونه دي دغه هوای ده یا سامسونګ ده یا دغه او دغه دسې دا رقابتونه هم روان دي دغسې په میلیاردونو دیخوا ویخوا په ځوانانو کې تقسیم شوي دي. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه دغه جغرافیه دغه وزدا د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کچې د دغه څومره مخبه تللی دی ولله دغه تاسو پانه دغه طالبان هغه د منځنیو پیړیو فکری راخیستې دی چې دلته ګویا دغه کوپر دی او دغه حتی په ننګرهار کې ما چې ځینې رسنۍ ولوستلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او ځینې روایتونه ورته راایستلي دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا دا سیدا او دغه باسي.
ګران صاحب په همدې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلی ملیار د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ترې ویلي دي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تک اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبر کې اشاره کړل چې نصاب موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا دیو چارواکی لخوانه یا محترم چارواکی لخوانه دا موضوع مطرح شو و منگه ورسر استزال که اون هر کی ویل چتا سی وی اما که رشو بیتم دغه موضوع تا یعنی زمانگا پا جرگه که زمانگ سره یو دی آیتی ما تخصص ها دا چخپلا پا حالین که وطی گو پیو سایبر سیکیوریتی شرکت که کار کهی دی ما تواله که زمانگا دی نیم نزیاد کار کون کی د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه هیڅ سی وینو نه ځکه د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه نو که موږ د خویندو دپاره دغه زمینه د زده کړو مساعده کړې وی مساعده کړو ډېر امکان د دې شته نو نن ورځ د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېرو دپاره دا ډېر خوشحال دی چې د خپل کورونه کار وکړي موږ تاسو په اروپا کښې وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله وي چې دوه ورځې کور نه کار وکړي یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو زمینه ورته مساعده شي زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کښې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو له خوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کښې د راتلونکو کلونو کښې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په د آی ټي په برخه کښې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کښې یو که د پاچا خان سفر د همدا منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیلو نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کښې یهودان څلېرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کښې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کښې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی دغه څلېرویشت ساعته کار کوي او تاسې ناستاسې دلته قطې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلې چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه دا موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بې شکه چې رسوي خدای وایي چې ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو همدغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کښې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه سرعت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کښې خپل آسمان په خپل اختیار کښې نه لرو موږ کافي وصله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي موږ بانک پیسې کنګل دي موږ وصله نه شو اخیستلی موږ د خپل وطن نه دفاع نه شو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته
تحصیل ده
بله وبخښې دا د نجونو د تعلیم په برخه کښې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکی به تیاره وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځینې نور شیان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندېدو له درکه له لاسه ورکوي لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه بې مني او ولې یې نه مني اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه یې منل ډېر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي رشي د خارج نه دوی دې ورته ښه راغلاست وایي خو خبرو ته یې غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بې اثره نه پاتې کېږي ځکه د موږ تک خپله هر ځل چې موږ تلي یو دا خپله یو اثر او یو اغېز یې درلود او زه وایم چې دا مثبت اغېز ده که هر څومره ډېر افغانان وشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کښېني دوی دې ته قناعت ورکړي دا یوه موضوع ده دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایاستئ خو تاسو وایاستئ چې یوه هم راسره مخالفت نه کوو نو قناعت د څه لپاره
چې دوی دې هغه خپلو مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نه شي کولی د موږ د خولې نه یې ورته کولی شي که نه یعنې دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن دپاره یې لري، ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تأمین ده. موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو، موږ نه کار غواړو هلته، نه کوم موقف غواړو هلته، نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو. موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد دپاره ځو، د وطن د راتلونکي دپاره ځو، او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي، بیا پکې وژنې نه شي، بیا پکې وینې توی نه شي. نو دا الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسې او خیر ویسې تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اول ملیار ټلیفون رابطه قطع شوه. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اخر ملیار دا کوم خبره وکړل سي د هلته که چېرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
فکر ملګری ملتون داغسی ډیپلوماتیک حقوقی حتا دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي، او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي. دا باندې ظلم مه کوئ. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکات کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې کم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقي عثماني او عثماني تقي دغه تقي عثماني دا او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې شجنه لورانی تعلیمونه کوي. ولی افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دا جهاد دی. په داسې حال کې چې جهاد مې په 1980 کې زف چې په سفارت کې وم، پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویل وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی، زما افغان پکې وژل کیږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وای دا افغان نه جهاد نه بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبي الفاظو باندې، ولې دوی نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم. دغه پوهاند محمد عثمان رستار ترکی، هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې، هغه څو کاله مخکې تللی و کابل کې له مقاماتو سره، ولیدل قندهار ته ولاړله دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادروي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد، یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی، او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی، او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال اطلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار تری کې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرنسونو
دوی دفاع کوله همیشه
ګران
صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه، مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د غړی دی، د دې کنوانسیون له مخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د چې افغانستان په 2003 کې منلی و، دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې دوی دي په رسمیت نه دي پیژندل شوي، ویل کېم دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی، افغانستان کې عملي شوي نه دي، یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي، او دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه کې، هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاعده د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیه په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه شپږمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکه دا د موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا دی شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي، همداسې ادامه لري. هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي، د خویندو په مخ باندې د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې ترېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته لږې فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې ده پېستله. شاید امریکا ګر چې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه ده هغه خاص نماینده چې وه
میری
هو هغه ویلي چې که طالبان مکتبونه خلاصم کېږي چې نه کې د پاره موږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو، اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې، اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی یې په رسمیت ونه پېژندي، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري. یعنی دا خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته، لیدلی مې دا سکار یم، دا امنیت په دا اوس څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنی ماشومه وم او فیصله زړه شولم او امنیت مې ونه لیده، اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی. یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې د امرسانی ده د سر لاندې تللی دی. یعنی خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، دغه ستونزې دي او بل سره تړلې دي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. او د دوی یوازینۍ یوه لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي، دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده. موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، خویندو مو باید درس ویلی سي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کښې خپلې خویندې ولرو. موږ وینو چې په اسرائیلو کښې جنکیان یې ښځې په آرمي کښې په پوځ کښې جنګېږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته. موږ په وطن کښې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زمونږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کونډې لرو، موږ یتیمانې لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي، او دا د افغانستان د ټولنې لپاره،
او دا تنها د وینا تر حده نه ده. دغه اوس په کونړ کې دغه زلزلې له عمله یو شمیر میرمنې کونډې شوې دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمیر نجونې بې سرپرسته پاتې شوې دي، او ایران پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و ایران پاتې و چې د نجونې او د ښځې څه رقم تر خاورو لاندې راوباسي. لیکن هماغه یوه ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکترانو هلته ورغلي، هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راوخ. مهرباني وکړئ، موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز. مهرباني. وعلیکم السلام.
شیبر صاحب محترم، تاسو د رادیو میلمنو او تخنیکي ټپیکای هر څه سلام.
مننه. مهرباني.
مننه. اوسامه هم د هلمند څخه. شیبر صاحب محترم، دا خو د څو کال کې څلور کال کې درې کال کې د مکتبونه بند کړي دي، نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې، یعنی د هلمندو د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي، او دا خلک چې وایي دي، یعنی وایي نه چې مکتبونه داسې وي، دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي. د دې ځای یعنی د هلمندو د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارو نور اوس هم په کورو کې ناستې دي، مکتبو ته څوک نه پرېږدي، نو دوی داسې دي
تعلیم وکی. مشکل په څه کې ده؟
مشکل خو نشته، خو دلته خلک وایي چې تا په انجن پسې بېلابېلې خبرې کېږي.
نه نه، خو دغه مخه خو به ونیسنو، خو حکومت دې دغه لپاره ویسي د خلکو مخه به نیسنو. هغه د حکومت کار ده.
بالکل د حکومت کار خو دی، خو نو بی وس وای چې وای تاسو مشر واسه باره وز کنه خو ضرورت ده. یعنی لاند مثال د زلزله د پولو سیمه کې، یعنی دا څنګه ضرورت واسه، یعنی ډاکټران هم څنګه ضرورت لري.
نه هغه بیا څنګه کوي؟ یعنی کله چې دی یو چا یو میرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي، نه ډاکټر ته ورولي، اول ته بیا د حجاب مسله هم ده.
یا دلته شذنه ډاکټران ته ورولي،
خو دا شذنه ډاکټران خو نه، شذنه ډاکټران خو محدود دي، یعنی دوی خو کچرته ډیری وی خو واه واه، او کنه وس خوري محدود دي، ډیری کم دي. څنګه
تر وته خلاصه برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل، ډاکټران خو فراخ دي، خو موږ یې راتلونکي ته ورختا یو څو دلته شنه ډاکټران سته. یعنی خلک ولر چې د شهرو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شدنه ډاکټران خو اوس په سمه پیوانه سته. خو د دې مخ په هیڅ خو نوباره ده چې یا سپینسری سیانجې یا مړي سي، نوباره ده ډاکټران سره موږ څو خو باید موږ تاسو لیر مځکه ته وګورو. یعنی اوس دا یو لاندې مثال دی، یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شدنه کارمند نه سته، بره ورځ ورغلی هم نارینه براوته، یعنی نر براوته د ښځو ته بیا څونه وخت دا تر دې لو بیا سترې څنګه یې ګوته بیا په ولا کوله و هغه کوم معلومات دې ځنی وایسته. دا نه پوهېږم چې پښتانه اوس سره کم څه د څنګه نظر یې دی چې هلته ښځنه راوباسي او دلته بیا تذکرو دپاره ور وستلې وه، دا ضرورت دی. نو دا د دوی په سیاستو په پالیسۍ مشتر نه خلاصېږي.
نه خو د اسلام په حساب هم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه، د اسلام مبارک دین وایي، نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجې باندې خلک افتخار کوي، په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي، او په نورو د میرمنو ښځو باندې افتخار کوي. سي دا د دوی کمالونه او سي حادثه انتقال کړل، دا د دوی کمالونه او سي مشی وکړه، مثلا بی بی عائشه مشی وکړه، او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو، په یغوی باندې بیا افتخار کوي، او مولوی صاحب په محراب منبر کې هم دا خبرې کوي. ډیر مننه سپه باس کوم برخه سره وخصه. اغلی ملیار، د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلنډو ستاسو نه وره.
بالکل زده دی اوریدن کی د اندیکنی سره هم نظر ایم زمان ده هم ده اندیکنه ده اول ده چه اوز خوب کافی اندازه بند اوز هم دکترانی نشته دی اما دی خصوص دکتر دی ارون هم ارتا اشاره کرد چه اوازه تو دکتری پوری نمهده دی دی که دی چه معلم ها نوسی خون که نوسی دکتر با دی کم زن اوروزوشی چه خون که نوسی دی تسکرو دی ویشلو دی پارا با کارمان دی کم زن اوروزوشی یعنی دی خطه دی دکتر دی پارا پهار برخه خزا دی پی اوی طولن نیمه برخه دا و دی نیمه برخه دی پارا باید خدامات راشی او دی خدامات دی پارا خزا تا ارتیا دا چه باید وروزوشی دا که کیدیشی چه ده نور اسلامی نره هیوادونا ده مخصوصا ده عربی هیوادونا ده مثال کتوگا واخصوشی حال تا هم ده دوست منگوولی ده چه ده قطر مانبسته چه روڑلی ده قطر یو وزیر واد ده بحرانه مرستو پچارو کیو ده حکومت دولت وزیر واد چه ده مرستی افغانستان تا روڑیو پای خط که ده ایزان سره یو پیغام راوڑی یعنی پاس خط که د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخته پورې د 2012 کال نه د کوربه او د دوه ترون هلته امضا شو د کورنۍ هلته وي یعنې په حقیقت کې دوی ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږه چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب دلاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستر ډاکټرۍ پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړم او ته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه دا څنګه داسې خبره وشوله؟ ما ته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغییر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ما ته داسې جواب راکړي.
وبخښه، همدغه سوال آغلی مریال، همدغه سوال مهمه دی. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه هم کړي دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې کړی دي دا خبره یې ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویلي؟ او هغه
نو خو موږ هم همدا ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې بې باندې کار نه ده شوی. ګر چې وویل شو چې یو کمیسیون راټول شوی دی، دا ځل چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیرالمومنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کاوه کې شیخ دا پوه چې ولې نو دا خبره ده چې په خپلو الطوالي ما کړي دي دا خبره کړې چې پر د اسلامي نظام نه خلک تښتي او تاپې وي، بمباردونه وو، وژنې وي، تهدید وو، بندیخانې وي، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې حق دې دي ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي او دا هغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړې دي او دا ستونزه په خواشینۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګریو د خونو څو چارواکو لازادي راډو سره په خبرو کې البته ثبت شوی نه خبري، یعنی افټر ریکارډ ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده سي نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدي. ګران صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه ده سي څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل سي شیخ بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده د انسان په نوم باندې قوانين چې تدوین شوی دی فیصله شوی دی کدی ملګرو ملتو دی جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن دا د حقوقو په برخه کې هلته د بشر په نوم باندې د انسان په نوم باندې په افغانستان کې لا مثلا لا نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي دوی حق لري هغه د الفت صاحب شعر دا وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو دا د دوی حق دی دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله دا یې ظلم وکولو دا د دغه نسل سره یې جفا وکړه تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ او دا که دوی داسې فکر کوي چې موږ به په همدغه روایاتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت تاسې هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي دا په نیپال کې تاسې دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپټر کې وتښتېدو بنګلادیش کې دغه حال و په سریلانکا کې دغه حال و په څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو هیڅ
ګراند او بخښه دا خو یو اړخسو کنه چې خلک به څه کوي مثلا کېدې چې دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې لیکن په ورته وخت خو دغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړې دي خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا د خبرې کې چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشريت د جنایت په کټګوري کې شامل شي نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي د هر څه به بند سي همداسې نه ده
دقیقه ده فرمان شي برسه دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمن خور زرک مالیار ورته اشاره وکوله دا د دوی حلو ځلو د دوغه مجه کلک ملاتړ کوو نه سړی کېدونکی ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخ کې همدغه ملاحبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوی دی همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده دوی که دغه سی پالیسیو ته یا دغه سی دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي انټرنیټونه بند کړه آنلاین درسونه بند کړه د ښځو حقونه بند کړه همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله واغه خو ډیره ښه خبر وکړه وای دا وس خو خیر یو چاره کیږي ولی موږ آینده ته ورختا یو دا دقیقه خبره ده وس دراتلون کې او له پکتیا پکتیکا له دغه ولایت قندار دغه څخه شندینه دی نیولې دی سپین بولدک او تورخم او خرلچی او هغه دغه جایو له لارو په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې تر لاورې رسې ایران ته تیرې هغه هم جبرن تا و هی سرمایه درچا اخلي اڅه خواري غریبي د چکړې ده توهین کوي دی بی عزت کوي دی بیرته دی په همدغه دیورن په منحوسه کرشه باندې تیرایی نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ تاسی باید دی دوغو سر هم نوا پو مخلار سیا او لدوغو چخه دوی تا دیر شا فرصت پو لاس و رغلی ده متاسبانه سی دوی استفاده نزینی کهی شو امونیات ستده داخو مخ که داغا زرکی مالیار سای بیورتا اشاره وکولا دا شا خبره ده او افغانان داغا غواری او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم په رسمیت پیژنم خو ته دغه کارونه وکوه هغه څه کار ده خو د دوی حق ده تعلیم او تربیه ده پوهنتوني زده کړې دي د کار ورکول دي په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي دا خو د دوی حق ده د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي دا دوی اګنور کولای نشي نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا با کچرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو تور نکړي زه فکر کوم چې په ټولنه کې به دغه حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او ورته وایي سي داسې وکوه هسې وکوه خو دلته ځینې خارجي استخباراتي کړي هم د پردې لاندې کار کوي شیبر صاحب دغه یعنی بېله دغو څخه هم نه دی چې هغه اوسې وخت نه دی چې سړی باس پې وکړي
او مننه د دینی اړخم مخکې دې ته اشاره وسوله سي تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړو باندې فرض دی اغلی ملیار له ایغه اړخه پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سی په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي آیا همدغه ډېره ستره ګناه نه ده د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوې وه
بالکل بالکل دا ځکه د په خوښنی سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه د نن په اصطلاح غوړ خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی اکسټینشن ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوي اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه ده یعنې مړه شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس و پښې ته انتلسیکه شوي او دې یو ماشوم هم درلوده
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي د اوسني چارواکي
زه فکر کوم زه نه پوهیږم چې دا خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دې دوی خو طبيعي ده چې د خبرونه به خبريږي اما زه نه پوهیږم چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناست دي دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه دا
خو دلته بیا بل سوال ده وبخښه یو څوک چې د ادا کې چې د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کړي
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کی اما یو مشر د یو مشر غوګونو په اصطلاح د امنیت دی څورته وي دا په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپله مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي نو د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل سي کدي دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسؤلیت ما ته راځي ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیک او سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده نو ولې باید ځان نه خبر
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده دا د مسؤلینو چې د ده شاوخوا ته کار کوي د هغوی د مسؤلیت ده چې ده ته دا ریښتینی پیغام ورسوي او غیر له هغه نه هم د هغو څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي خو هغه د اقتصادي هم دي سیاسي هم دي ټولنیز هم دي کلتوري دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي غیر له دې نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي دی دی دویم نسل هم ژبه هېره کړې ده همې دین هېر کړی ده همې کلتور هېر کړی دی ځکه دوی مجبور دي چې په هغه هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي، هماغه ژبه زده کړي، او دین هم چې عملي وایي نوري ورسره په تماس کې نه اوسي، د خپل کور نه ټول شیان سړی نه شي زده کولی. او دا دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم، او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د پوښت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و.
بله مهرباني.
اوسنی مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم د دې نه نشي مستثنا کېدلی، ځکه د دی چې قدرت ته راغلی ده په وخت کې هم ډېر خلک ووتل، او دا خلک د اسلام نه هم لرې کېږي، د ژبې نه هم، او د کلتور نه هم لرې کېږي. نو تاسو د نه یوازې چې افغان ملت په مقابل کې به دی جواب دي، اصلي جواب دي خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټولو هست کوونکی او نیست کوونکی دی، او دې شي ته باید دا پیغام ته ورسول شي چې دا دغسې ده. خلک کارګر د افغانستان نه ودي، او دغه کمیسیون چې ټاکلی دی یعنی دا یو مسؤلیت دی، او داسې ښکاري چې دته دا معلومات رسېدلي دي چې د افغانستان نه خلک وځي. یعنی یوازې د فقر موضوع نه ده، ځکه تاسو مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړله چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي دي، ډېر استادان ووتل د افغانستان نه، ډېر ډاکټران د افغانستان نه ووتل، ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه ووتل چې هغوی دي غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي. زه فکر کوم چې هغه یو تکتیکا کې یو پلارو چې 12 کیلومتره به لورګانې لوري مکتب ته بیولي، او 12 کیلومتره به بیرته راوستلې، او درې ساعته شپږ ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و. زم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وه، شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لورونه درس ووایي.
ډېره مننه آغلي ملیار. او ګران صاحب له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم.
جنت آ